ازادي راډیو د شپږ بجې د خبرونه د اوریدونکو هرکلی کوم. احمد شیبریم سلامونه. د افغان معترضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتو په کوربه توب د دفعې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. دغو ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارغواني شنبې غورځنګ، د ښځو د هیلې د کړکۍ په نوم غورځنګ او یو شمېر نورو فعالانو ویلي دي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د طالبانو د حضور مخه باید ونیول شي. ملګرو ملتو ویلي چې د روانې جون میاشتې په دیرشمه به د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشرۍ د افغانستان لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي دي چې شایي د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د اسادی جپی په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه وسلواله ډله ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې د طالبانو پر یو موټر برید کړی، دوه طالبان یې وژلي او درې تنه نور ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي چې دا مرجوب لې د کابل په خیرخانه مینه کې د پولیسو پر یو موټر د برید پر مهال طالبانو ته اړولې، خو په بیان کې د برید د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویل شوي. اسادی راډو دا ادعا په خپلواک ډول نشته ایدولې. د راپورونو لمخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې لمخې دا هیواد او تاجکستان پر روان 2015 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور لمخې دا پلان تر 2015 کال د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې به د کاسا زر پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادر کړي. کاسا زر د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د منځنۍ آسیا د برېښنا د لیږد پروژه ده. د روان کال په پیل کې قرغزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل په اړه یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د ناټو عمومي منشي وایي اوس چې د ناټو غړو اوکراین ته په روسیه کې دننه د دوی لخوا د ورکړل شویو وسلو په ذریعه پر عملیاتو ممنوعیت لري کړ، د نور هم ډاډه شوی دی چې اوکراین د ختیځ شرق خار کې استفاق کولای شي. یان ستولتنبرګ پرون د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې د ګډون پر مهال د چک په پلازمینه پراکې اساسي راډو ته وویل د اوکراین د متحدانو په پالیسي کې دا بدلون چې متحد ایالاتونو پرون رسمان اعلان کړ او ورپسې جرمني هم د هغه ملاتړ وکړ مشروع اقدام دی، ځکه د پوینا اوکراین په تیر په خارکیف کې د خپل ځان دفاع کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښ پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې واکمنو طالبانو اسلام آباد تورن کړی چې د کابل او پیکینګ د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. کدا سی وي اسلام آباد ولې داسې کوي؟ د چارو کتونکو زردوشت شمس
واړی چې د دوی چې د چین سره اړیکې یو کې اوس ستونز را پیدا شوې ده، یو څه بې باوري د دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کی.
وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ واوري
پکتیکا د پاره د اوبو برښنا محترم مقام سریرش چک دیمونه منظور کړی دي.
د روزګان د توتو میلې ته مو ورغلو.
خوشحالي زیاده نیمه کې چې جګړې جنگونه او سخت جنگونه و.
د کرکټ د نړیوال جام په اړه او د دې جام په درشل کې د افغانستان او سکاټلند د لوبې په ارتباط هم اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت پر پاکستان تور لګولای چې د کابل او پیکینګ ترمنځ د اړیکو د خرابولو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د حکومت پیغام چې بهولا مجاهد د افغانستان یو خصوصي تلویزیونی چینل ته د څرګندونې داسې محل کړي چې د افغانستان او چین اړیکې تر بل هر وخت تاو دي او د نور پراختیا لپاره هڅې روانې دي. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
پرون داسې محل چې د پاکستان د حکومت یو امنیتي پلاوی په کابل کې او د پاکستانی چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي وګړو د څو میاشتو مخکې خونړۍ حملې په اړه معلومات غوښتل، د طالبانو د حکومت ویان تور پورې کړ چې اسلام آباد د افغانستان او چین د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 26مې حمله د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي وسلوالو کړې ده، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د دې حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا تلو نیوز ټلویزیون ته وویل چې د اسلام آباد دا تورونه منطقي بنسټ نه لري.
ادب قرارداد نیت با چینی در پاکستان ای مرتبط با پاکستان است.
پاکستان کې پر چینایي وګړو حمله د پاکستان خپل کورنۍ مسله ده او په افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه راپور چې پاکستانیانو خپور کړی دی د دې لپاره یو هڅه ده چې د چین او افغانستان ترمنځ به اعتمادي جوړ کړي. موږ دا په وار وار رد کړی او دا خبره کوم منطق هم نه لري.
طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته له چین، روسیې او ایران سره چې د سیمې مهم لوبغاړي دي ډېر نږدې اړیکې جوړ کړل، خو له چین سره د طالبانو د حکومت اړیکې ځکه ځانګړې دي چې اساسي اقتصادي همکاري ده. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس باور لري چې پاکستان د چینایانو د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو لپاره پلمې جوړوي.
دا چې پاکستان د چینی اتباعو په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی دی، غواړي چې خپلې دې ناکامۍ ته یو بهرنی بود ورکي او هغه دوی د مسؤلیت طالبانو یا د افغانستان خواته راجی کې او چین ته ووایي چې ستونزه په بهر کې وه، او غواړي چې دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزه راپیدا شوې ده، یو څه بې باوري دوی ترمنځ راپیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
د جاپان NHK خبری آژانس پرون د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د ویان اخونزاده عبدالسلام جواد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي افغانستان غواړي د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې له چین سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. د آژانس د راپور له مخې ښاغلي جواد ویلي د طالبانو حکومت اوس مهال له چینایانو سره د دې پروژې په اړه خبرې کوي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان کولای شي له دې لارې خپل محصولات چین او نور نړۍ ته صادر کړي. ویان د هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت غواړي له چین سره د سوداګرۍ لپاره په شمال کې یو نوې لار جوړه کړي. د چین او پاکستان اړیکې له کلونو راهیسې خورا نږدې دي، خو چین چې اقتصادي د سیاستونو اساس جوړوي له طالبانو سره هم خورا نږدې اړیکې پالي. داسې مهال چې د چین په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، پیکینګ د افغانستان د سفیر په توګه د طالبانو استازی منلی دی. چین همدراز د افغانستان په قانونو او نورو سکتورونو کې خورا زیاته پانګونه کړې ده.
د پاکستان پلاوی د چینایي انجینرانو د وژلو د قضیې په تړاو تیره اونۍ په داسې وخت کې کابل ته ولاړ چې ټاکل شوې ده د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف روانه اونۍ سې شنبې په څلور ورځني سفر چین ته سفر وکړي. په دې خبرونه کې تاسو وړاندې د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پاکستاني عسکرو له یوې چاودنې خبرو چې مرشوب لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
په پکتیکا کې د اوبو د یو چیک ډیم د جوړولو کار پیل شو. ځای طالب چارواکي وایي د دې پروژې هدف د چیک ډیم نږدې سیمه کې د ځمکلاندې اوبو د کچې لوړول، د سیلابونو د زیانونو لښوالی او د یادې سیمې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو برابرول دي. دوی زیاتوي په روان مریض کال کې د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې څوارلس د اوبو واړه او منځني چیک ډیمونه منصور شوي دي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
دا پکتیکا ولایت شخل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلی په سیمه کې د اوبو د یو منځني چیک ډیم د جوړولو کار پیل شو چې 160 متره اوږدوالی او 10 متره لوړوالی لري. د یاد ولایت د ګومل فرعي سندیز حوزې د ادارې مسؤلین وویل چې یاد سیمه دایمي اوبه لري، خو دا چې په دې ځای کې تر اوسه بند نه دی جوړ شوی نو اوبه یې ځای کیږي او ځایي خلک د څښاک د پاکو اوبو او د ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د یاد ادارې مشر فتح محمد ذاکر وویل
د خلکو مشکلاتو ته د مشکلاتو د حل لپاره مداساهم مشخص کړی
ده
په دغه ساحه کې د دې ذخیروي بند د ساحې مشخصوالی دایمي او بده غه ساحه لري په دغه لاندې کلو کې کوم د ځمکې لاندې او بده الته ټول د برمو او استفاده کیږي نو دغه ساحه سمګ انتخاب کړي د سمګ غه د ځمکې لاندې او په باندې تغذیه کو د دې خاطر باندې انتخاب کړي ده
زری خلکوایی د دوی په سیمه کې د اوبو د دایمي سرچینو لشتون سره سره دوی د څښاک اوبو د کمښت او د کرنیزو ځمکو ډېره برخه یې شاړه او بې حاصله پاتې کیږي د شخیلآباد ولسوالۍ د شیرګل کلي یو اوسیدونکی بهایی جان وایي
دا خلک ډېر مسکنان دي موږ ته دا ډېرې پایدې رسوي انشاءالله یو خو به اوبه دې موږ په سهانو کې ډېرې شي یو به دې موږ دا ډېب راته وتړل شي نور دا علاقه په ټوله ډېره چې استفاده کوي دورې مې د موږ ځکه دغسې پاتې دي بې اوبو دورې مې د موږ ځکه بې اوبو دي دا ډېر موږ وتړل شي موږ ته ډېره پایدې لري
د پکتیکا چارواکي هم وایي په روان مریض کال کې د دې ولایت په مرکز او بېلابېلو ولسوالیو کې د اوبو د څلورویشتو لویو او وړو چکډیمونو جوړول په پلان کې دي د پکتیکا د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
پکتیکا د پاره د اوبو برښنا محترم مقام سریرش چکډیمونه منظور کړی دي د ټولو پکتیکاوالو د پاره مو دا زره ده یو چې هر ولسوالۍ د پاره له خیره چکډیمونه جوړو په بازو باندې کار شروع شوی دي بعضي جوړ شوی دي په بازو نورو باندې له خیره سره کار شروع کیږي
پکتیکا د هغو ولایتونو ده چې د اوبو د ډیرو سرچینو سره سره نه یوازې د کرنیزو ځمکو ډیره برخه دایمي اوبه نه لري بلکې خلک یې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره هم مخامخ دي څه موده مخکې د ایمسی نړیوالې مؤسسې لخوا د پکتیکا د ارګون او یوسف خیلو ولسوالیو 2000 کورنۍ ته د څښاک اوبو اووه شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې چې ټول ورباندې 1,00,000 امریکایي ډالر لګښت شوی و
د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام سبا د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د کوربه هیواد متحده ایالاتونو او کاناډا د لوبډلو له لوبې سره پیل شي دا مسابقې به د جون تر 9 د متحده ایالاتونو تر څنګ په ویسټ انډیز کې ترسره شي دا نړیوال جام په 5 ګروپونو کې ویشل شوی چې په هر ګروپ کې 5 لوبډلې دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سي ګروپ کې له نیوزیلند، پاپوا نیوګینی، یوګاندا او ویسټ انډیز سره یوځای شوی دی د افغانستان لومړۍ لوبه د سي شنبې په ورځ له یوګاندا سره په ویسټ انډیز کې ده د کرکټ د دې نړیوال جام په درشل کې افغان لوبډلې پرون سکاټلند ته په یوې تمریناتي سیالۍ کې ماتې ورکړه په دې سیالۍ کې سکاټلند د 55 منډو په تفاوت ماتې خوړلې جزئیات د ازادي راډیو د سپورټي خبرونو د خبریال بختیار ساحل پراپور کې
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویمه تمریناتي سیالۍ کې د سکاټلند ملي لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه دغه سیالۍ د جمعې په ورځ د مې په 1:30 نیټه د کابل پر وخت ماښام 6:30 پیل شوې وه چې افغان لوري د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه په دې تمریناتي سیالۍ کې د افغان لوبډلې د توپوهنې پیل رحمان الله ګربز او ګلبدین نایب وکړ ګربز تر 3 منډو جوړولو وسوځید او نایب بیا د 6:55 پر مټ 9:00 منډې وکړې دغه راز عظمت الله او مرزا بل لوبغاړی و چې 8 منډې جوړې کړې او محمد نبی او راشد خان بیا په ترتیب سره 1,415 منډې وکړې د سکاټلند لپاره په توپ اچونه کې کریس سول درې افغان لوبغاړي وسوځول د یادې لوبډلې توپوهونکي د شل اورونو په لوبولو بریالي شول خو یوازې 1,23 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوځېدل مارک ویډ یې مخکښ منډه جوړونکی و چې 4.3 منډې وکړې په افغان توپ اچونکو کې کریم جنت او مجیب رحمان 2-2 او نورو ټولو توپ اچونکو یو وکټ ترلاسه کړه ګلبدین نایب د لوبې د غوره لوبغاړي په توګه نومول شوی دی دا په شلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې وروستۍ تمریناتي سیالي وه چې لومړی یې د عمان پر وړاندې د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوې وه افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د یوګاندا د لوبډلې پر وړاندې د جون میاشتې په 4 نیټه د کریبین د ګیانا په ټاپو کې ولوبوي
د خیبر پښتونخوا په بونو کې د جمعې په ورځ 14 پاکستانی پوځیانو ته مرشوب لاړولې ده د پیښو جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال پراپور کې
په بونو کې د فوز یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په 1:30 جاني خیل سره بنگلا سیمه کې هغه وخت د فوز یو ګاډی د ځمکې لاندې بم چاودنې ښکار شو چې د غلطه د معمول په گشت وو نوموړی وویل چې پیښه کې د فوز څلور سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیري یې د بنو فوزي روغتون ته د درملنې لپاره راوړلي دا لاغه وروسته چې د پاکستان فوز د مئی په 28مه ادا کړې وه چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال درویش وسلوال وژلې دي. د فوز اماړیکو څنګه ویلي ول چې دغو عملیاتو په دوران د فوز یو کیپټن په ګډون او و سرتیری هم وسلوالو سره ډزو کې ووژل شول. د مئی یو درشمې جانی خیلو پیخې لا مسؤلیت کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ځانګړي ډول جنوبي زیلو کې د نام نۍ پیښې زیاتې شوې او د وسلوالو په بریدونو کې تیزی راغلې. بنو وزیرستانونو لکی مروت ټانګ ډی خان او نورو سیمو کې د وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي. د دې ترڅنګ وسلوالو لخوا وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې هدفي بریدونو کې هم تیزی راغلې. روان کال کې تر دې دمه یوازې شمالي وزیرستان کې 25 هدفي بریدونو پیښې شوې چې تر دیرشو زیات ولسی وګړي مشران ځوانان مدني فعالان سیاسي وګړي پکې وژل شوي دي. شمالي وزیرستان کې تر 2023 کال کې بیا ټول 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران ځوانان سیاسي وګړي خزینه دینی عالمان او هم ځنه سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو ځانګړي ډول وزیرستانونو او جاني خیلو کې ځایي خلکو په وار وار د نام نیزت پر لتونه او جرګې مرکه کړې. د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړې دي. د پاکستان فوز حکومت هم په وار وار دا وې کړې چې د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په روسیه کې دننه د اوکراین د حملو په اړه د ولسمشر بایدن پالیسي بدله شوې. بلنکن پرون د چک په پلازمینه پراګ کې وویل ولسمشر بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د امریکا په وسلو پر روسیه حمله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د ختیځ خارکیف ښار د دفاع لپاره په روسیه کې دننه د امریکا په وسلو پر محدودو اهدافو حمله وکړي څو اوکراینی ځواکونه وکولای شي د روسیې له خاورې د کیدونکو حملو مخه ونیسي. انتونی بلنکن چې پرون په پراګ کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې خبرې کولې وویل اوکراین په داسې حال کې چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې مقابله کوي له څو اونیو راهیسې له واشنګټن څخه غوښتنه کوله چې په روسیه کې دننه د حملو لپاره د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړي. اوکراین په دې ترڅ کې پر هغو روسی عسکرو د حمله اجازه هم غوښته چې پر اوکراین د برید لپاره په ګډ سرحد کې د روسیې په قلمرو کې راټول شوی دي. بلنکن زیاته کړه چې دا غوښتنه د ولسمشر جو بایدن خوښه شوه او اوکراین ته اجازه ورکړه چې د دې هدف لپاره له امریکایي وسلو څخه کار واخلي. بلنکن دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د ازادۍ راډیو په ګډون رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله راپورونه خپره کړل چې ویلې ښاغلی بایدن په روسیه کې دننه له امریکایي وسلو د کار اخیستو بندیز قسمن لغوه کړی دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له دې مخکې د روسیې په خاوره کې د اوکراین د حملو غوښتنه کوله او په پراګ کې په پرونی غونډه کې بیا وویل چې د اوکراین متحدان باید د اوکراین لخوا د روسیې په قلمرو کې دننه پر اهدافو د برید لپاره د ناټو د وسلو پر کارولو بندیز لری کړي. متحده ایالاتونو دا بندیز لدی ویره لګولای و چې جګړه پراخه نشي. جرمنی مخکې د روسیې په خاوره کې د ناټو په وسلو د اوکراین له حملو سره مخالفت خود خود جرمنی د حکومت یو ویان پرون په یو بیان کې وویل د هیواد هم منلې ده چې کیف د هغو وسلو په ذریعه چې برلین یې ورکوي د روسیې په قلمرو کې دننه د حملو د شندولو لپاره بریدونه کولای شي. په بیان کې راغلی دی چې اوکراین د نړیوالو قوانینو په اساس دا حق لري چې د روسیې د حملو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي او د دې کار لپاره له هغو وسلو همکار اخیستلی شي چې د جرمني لخوا ورکړل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي او په تیره هغو هیوادونو ته د جدي عواقبو خبرداری ورکړی چې د اروپا کوچني هیوادونه بللی دي. ریانوستی خبری آژانس پرون د روسیې د پارلمان د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې د مشر اندری کارتاپالوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د بایدن پریکړه به په اوکراین کې د روسیې پر یرغل چې روسی چارواکي یې ځانګړي پوځي عملیات بولي هیڅ راز اغیز ونه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. په افغانستان کې ماینونو او ناچاودو مهماتو له هم د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پیش کړی دی. دغه ناچاودو مهمات د ګڼو افغانانو د معلولیت سبب شوي او له هم په دغه هیواد کې د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو ماینونه او ناچاودو مهمات پاتې دي. زیات وخت په دغو چاودنو کې ماشومان او ځوانان زیانمنی شي چې له هم د چاودنو دغه لړۍ بنده شوې نه ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې شاید 4 میلیونه وګړي د ناچاو د مهماتو او ماینونو له خطر سره مخامخ وي. اسوسییټډ پریس اژانس په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې زموږ همکار سره شریکوي.
په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو له جګړو پاتې ماینونو او ناچاو د مهماتو د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پیښ کړی دی. د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د تیرو جګړو ماینونه او ناچاو د مهمات پاتې دي چې لا هم د خلکو د مړینې او معلولیدو سبب کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټه په هرات ولایت کې د فزیکی توان بخښلو یو مرکز چلوي چې کارکونکي هڅه کوي په چاودنو کې معلولو سو کسانو ته مصنوعي غړي جوړ کړي. په هرات کې د سره صلیب د دغه مرکز مدیر عبدالشکور وویل د ناچاو د مهماتو او ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي ځکه هغوی کافی په هوای نه لري.
افغانستان یک کشوری که یک مدت زمان طولانی جنگ سپری کرده.
افغانستان داسې هیواد دی چې له اوږدې مودې پکې جګړه وه. طبعاً چې په زیاتو ساحو کې ناچاو د ماینونو سته. شایي په لیرو پرتو سیمو کې زموږ هیوادوال په ځانګړي ډول ماشومان چې کافي پوهاوی نه لري لا هم له دغو ستونزو سره مخامخ سي.
په هرات کې د سره صلیب د فزیکی توان بخښلو مرکز ته په 2023 میلادي کال کې 4000 کسان د خدماتو ترلاسه کولو په نیت ورغلي دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په 13 اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات پکېستا. د اوچا په راپور کې د یو شنن کې پوینا ویل سی و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان په دغو چاودنو کې ټپیان سي چې له دې ډلې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا ځای پر ځای سي چې د وخت د حکومت پوځي کارونونه په نشه کړي خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. احمد مختار چې د ماین په چاودنه کې راسته پښه تر زنګانه لاندې پرې سوې په هرات کې د سره صلیب مرکز ته ورغلی.
به زمانو په بازی
د فوټبال په یوه لوبه کې ګول ساتونکی وم. د لوبې پر مهال توپ له ګول د باندې ولاړ. کله چې مې په توپ سي وځغستل پښه مې پر ماین برابر شوه. له دې سره چاودنه وسوه او معلول شوه.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا پر راپور کې راغلي چې د 2021 میلادي کال لاګست څخه د 2023 میلادي کال تر می میاشتې پورې په افغانستان کې د ملکیانو د زیاتو مرګ ژوبلو عامل ناچاو د مهمات وو. د مځکنیو ماینونو د یو بل قرباني محمد عارف بیا دواړه پښې تر زنګانه لاندې پرې سوې دي. دای د پاوز په خوانی سرتیری و چې شاوخوا 3 کاله مخکې په هلمند کې ور باندې 14 وسوه.
په وظیفه کې وو. هغه ساحه ته نږدې لاړو چې په ماینونو پوښلې وه. ماین را باندې وچاودېده او دواړه پښې مې تر زنګانه لاندې غوڅې شوې. په لومړیو کې ډېر نه هیلی وم. فکر مې کاوه نه بشم کولی چې تګ وکړم او خپل ژوند ته دوام ورکړم. شکر دی سره صلیب ته ورغلم. زموږ ډېر غم یې وخوړ. سل په سلو کې یې زموږ لاسنیوی وکړ. مصنوعي پښې یې راته جوړې کړې. اوس تګ کولی شم. خپل تګ ته ډېر خوښ یم.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې شهید 4 میلیونه وګړي د ناچاو د مهماتو او ماینونو له خطر سره مخامخ وي. هیلو ټرست چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ له فعالو مؤسسو ده وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د 2021 کال له جګړو زیات ناچاو د مهمات پاتې دي. د ماین پاکی د دې ادارې پوینه دغه نچاو د مهمات شوونځیو کورونو سړکونو او کرنیزو مځکو ته څیرمه پاتې دي. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون ویلي چې د نږدې دریو کلونو مخکې نچاو د مهماتو زیات قربانیان ماشومان دي.
As an example, since August 2021,
د ساري په توګه د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 2000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې ډېری یې ماشومان دي. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کمېدو لپاره دا ډېره مهمه ده چې پر ماین پاکۍ تمرکز وشي.
طالبان هم د تیر حکومت پر مهال چې د لویدیځ لملاتړه برخمن وو د ماینونو او منفجره وسیلو په کارولو تورن دي چې په تیر حکومت کې هم د دغو تازه ځای پر ځای سویو ماینونو او منفجره وسیلو په چاودنې کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتله. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون وایي له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ډله ییز راتګ د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی. ځینې افغانان بیا هم مجبور دي چې د خطر په منلو سره په خطرناکو کروندو کې کار وکړي ځکه د ژوند پر مخ بیولو لپاره بل انتخاب ورته پاتې نه دی.
څو دقیقې وړاندې له ازادي راډیو خبرونه لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو روزګان ته ورځو. د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه د جمعې په ورځ خلک او ځوانان تر ډیره د توتانو میله کوي. په دې اړه راپور لرو.
روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د فایناوي سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلي دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډېرو غټو غټو ونو ته ختلي دي چې هره ونه شاوخوا 560 کاله عمر لري او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللی دي. دی وای هر کال د خپل ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول وسیدونکو هغه ک مثلا وظیفه ولای ک بیل وظیفه خلګي ټول د زړه شکړې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لور پروتو سیمه ته لاړ د میله د پاره په موسم پر لري ستر شمې د میوه موسم یغه د میله د پاره زیغه سیمه ته د چته تم د لپاره خسي وي. مثلا د روزګان ولایت شتوت لري د نور ولایتونو په پرتله باندې دلته خلکو زړه شکړې چې مثلا د میله وکي نو موږ په همدې مخه باندې د سیمه ترالو تر څو دلته د توت میله وکړو او ورڅخه خوند واخلو.
په روزګان ولایت کې که څه هم د توتو ونې په زیات اندازه شتون لري خو وړیا دي او هر یو کس کولای شي چې د خاوند له اجازې پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته ویسي. د دې ترڅنګ د دغه ولایت په اکثرو سیمو کې د جوارو میله هم وړیا ده او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي. په اورزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي خو ځایي اوسیدونکو وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکو حاجي شفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په دغه ولایت کې د توتانو حاصلات کم دي. د لامل وروستي ورشتونه او ژلې یادوي خوای بیا هم دوی میله کوي.
بلدا خوشالي زاد یعنی مخکې ته جګړې جنگونه او سخت جنگونه و دلته چار اتاک ډېر سنزمنو کرکلې بیا په وام کې بو اوس موږ ټول د ځوانانو غلي په میله یعنی قسمه غد مازګر منظر هم په سلا باندې منظر نسې وی ډېر نا وخت دی خو بیا هم راغلی یو ایس خېچ پاک ته باندې ټول ځوانان په وال یې راغلی دلته خپل میله کو.
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپل ملګرو سره د توتو میله تر غلې دی. دی وای د اورزګان دغه توتان شونم لري او د گاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تانچ د اورزګان یو غوړه میوه ورته موږ ویلای شو د یو ډیر شهرت لري په اورزګان کې د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي. سږ کال هم ډیر کسان راغلي وو. دای موږ مثال لرو د مالیا خم ډیر اقتصادي تمامیش ځکه موږ وایي چې توتان ورسیږي خلک ته بخې ځړی په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي یعنی ګټه هم ګټه لري. خلک په میلو د توتان سیمه ته خصوصا پمبوی او قابلیت څخه ډیر استفاده کوي خلک ډیر استعمالي.
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیات دي خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي. بلکې وازیه د ویالو لشتي او د لوی لارو ترڅنګ د ثواب په نیت کښېنولې تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او وی خوري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
شپږنی مې بجې شپې لند خبرونه لرو. تر لندو خبرونو وروسته ته ځوانانو پروګرام اوریدل شي. د افغان موترسو میرمنو یو شمیر ډلو د ملګرو ملتو په کوربه توپ د دوی پر روانه غونډه کې د طالبانو د اساسو لګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. دغو ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارغماني شنبې غورځنګ، د ښځو د هیلې د کړکۍ په نوم غورځنګ او یو شمېر نورو ښځینه فعالانو ویلي چې د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو د حضور مخالفت باید وشي. ملګرو ملتو ویلي چې د روانې جون میاشتې په 10مه به د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په مشرۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمېنه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي چې شاید دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د ازادي جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه وسلواله ډله ادعا کوي چې تېره شپه په کابل کې د طالبانو پر یوه موټر برید کړی، دوه طالبان یې وژلي او درې تنه نور یې ټپیان کړي دي. ازادي راډیو دا ادعا په خپلواک ډول نشته تاییدولی. د راپورونو له مخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې دا هیواد او تاجکستان پر روان 2015 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور له مخې دا پلان تر 2015 کاله د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې په د کاساسر پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادره کړي. د روان کال په پیل کې قرغزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل په اړه یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د ناتو عمومي منشي وایي اوس چې د ناتو غړو اوکراین ته په روسیا کې د ننه د دوی لخوا د ورکړل شویو وسلو په ذریعه پر عملیاتو ممنوعیت لري کړ، دوی نور هم ډاډه شوي دي چې اوکراین د ختیځ شرق خارکیف دفاع کولی شي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې د ګډون پر مهال د چک په پلازمېنه پراګ کې ازادي راډیو ته وویل د اوکراین د متحدانو په پالیسي کې دا بدلون چې متحد ایالاتونو پرون رسما اعلان کړ، ورپسې جرمني هم د هغه ملاتړ وکړ، مشروع اقدام دی ځکه د په وینا اوکراین په تیره په خارکیف کې د خپل ځان دفاع کوي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
د نجونو پر مخ د ښوونځي او دوامدار بندیدلو د هغوی د ورونو په لیک لوست هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغو ځوانانو او د هغو ورونو لپاره سخت ده کله چې ښوونځي د ورونو پر مخ خلاص وي او د خور پر مخ ښوونځي بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.
خدینا خون کې هم شکایت کوي، وایي
د انجونو مکتبونه او درسونه کلکشي وي، دي خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو ته علاقه نه لري چې درس تلرش. دا د جامعه دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي. که یو خو ته موازنه کمه شي بل خو ته خامخا کوي.
دغه ځوانانو کورنۍ هم چیلونه خوانځي ته نشلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمان تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري. بعد ما لوران هم تعلیم ولري.
په هم د یک لغږی ګوم ملتیا مو کړی. در من اردن کو اتبشت کلن ازوان خون که ارزو چه پا خبر مخیه دهیوات بچیانو تا دست دکلی پا برخ که خدمت و ده طالبانو دیو که مد دی کار چلش بگم طولگی سخه دی پورت طولگی و انجون لیک لوستن پریگ دی سخت نیلی کرده حقا علاق پل مسلک سره دی شوق او علاقه پاک لی وی؟
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دور ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دې مسلک لپاره پریخیده او درې کال کېږي چې موږ د خپل مسلک نه لري یو چې ارڅونه څوک خپل مسلک نه لري کېږي موږ هم نه شي تلیاد نه یوزي موږ هم شي بیرته ورته ضعیفېږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې چې شوق لري چې دا تدریس برخې چې هر برخې چې لري ته نه پات شي دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې تم ټول ته ډیر زیان رسوي. ټول خزی وینجونی چې دلته دي دونه نا امید دي چې ټول غواړي چې اولاد پیدا شي د افغانستان خوشي کې او بل چیرته لاړ شي. هر کار د خلک راضي دي چې بهر له افغانستان نه وي خو په افغانستان کې نه وي. دې لپاره چې خزی دلته هیڅ ارزښت نه لري کار ورته نشته حتی بهر وځي په ښه نظر درته څوک نه ګوري چې داسې بدې درته ګوري داسې ډېر مایوس کننده حال دی په افغانستان. دا صنفونه دا مکتبونه پوهنتونونه نیولې تر بهاره چې تللی استادانو ډېر قدر او عزت او ډېر خلک ورته احترام کوي او درناوي او اوس خو ورو ورو نو ټول نه هیریږي چې څوک استاد و څوک چیرته کار کوي او د چا ارزښت په ټولنه کې څونه ده. ټول شیان ګډوډ شوي او همداسې که روانه شي نو دا به افغانستان راتلونکي لپاره ډېره به زیان واړوي. د نجونو مکتبونه او درسونه کلک شوي دي خو ته د هلکانو مکتبو کې خو چندان درس نشته. هلکان هم څه علاقه نه لري چې درس ته لاړ شي. دا د جامعه دوه ارخې دي چې دوی سره برابر دي که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخوا کمي. اوس یو والد چې ځي مکتب ته او بیرته کور ته راځي چې کور یې هلته خفه ناسته ده او هغه ته مکتب نشته درس نشته مالون داره چه غم خفه کیگی چه زی توانه درس و ایم نخور می چه دلتا بکور که پاتی در واقع ما تا گوری ازره و بکیگی کنه در خوی او احساس خبره ده در خود یو مهربانی خبره ده زره تا اینه که چه لار شی او دی خواته در خزینه و استادان چه دی اگوی تبدیل شوی نارینه تایور کری نارینه کل از دی و کل نزی سنفونه خالی دی آزری نشته. خب دا خو یو ایچاز ره سر دیگی نو ایچاز ره تینا توریگی در سکوک نو ایدونه.
آشقلا چی زوانی خوانده لزدک رسخرا گرزه بلشوی وی دی مسئله دی دوی دی جواند خواهی ور نخسته.
دا در طول و حق زوانانو او دا حق ورونو لپاره سخته ده کلی چی کونزه دورور پر مخ خلاص وی د خور پر مخې خوانځي بند وی زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی. زما شخصا خپل هغه خويندې چې وړې دي خوانځي ته ځي زده کړې د هغو لپاره ډیر خوشاله مراتبین کې خوشاله وینم. کومې خويندې مې چې دا اوس شپږم ته رسیدلې دي او د شپږم نه بس کال فارغېږي خو واقعي معنا ځان دښمن یم چې دا کې کال دوی ته که چېرته د خوانځي دروازې دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته دول قنات ورکم لار اخ سړی شکنجه کیږي در دول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پریزیات وي نو زما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زی او خور پات کیږي. څومره چې جونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړې کوي دومره بیا لکان نه دي کله چې هغه له ښوونځي پاتې وي او هلکان ځي نو زما په اند دا هلکانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کیږي ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلې ناستې وي د ښوونځي کتابونه بکسې هر څه ولري تګ اجازه ونه لري هغوی ډېر شکنجه کیږي.
د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر معاصله اقلوي په پایل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ به د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي. نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دی بیرنگ کیگی
دوسنه حالت چی ده افغانستان که جریان دارین دو ایوی جلکه ده پارکل چی بخصوص اقا ده واده نی کرده یا ده اقا ده واده سن نی پوره کرده یا ده مکتب په دوره کی یا ده تحصیل په دوره کی ده اقای ده جان مهمترین هدف ده اقای تحصیل ده ده اقای درس ویل دی نو کل چه اقای نه ده اقای ده جان هدف واخستل شی لکه اخستل شوی چه ده دیو چانه دیو جان هدف واخلا نو معلومه ده اقای جان به بی هدف وی کل چه ده جان که هدف نی جان که ده تا اغتی چه ده تا ده جان تشویق واقع تانه واخستل شی نو ده هر خوانه پتاوانه با فشار وارد کیگی اگه کورونو با چه مخ که خپل لور پا پینزه ویش پا گوش پلا نه که وار کولا چه اگه درس تحصیل پوره که اگه کورانه چه باوجود ده چهارسون روشن فکر روش خپل لور پا شل نون اسکلانه که وار که زکی چه پویگه اینده اینه ده معلومه درس نشتا ناومیدی ده هر خواته پا ذهن فشار ده کلا چه ده چه لکه اگه انرژی اگه مصروفیت ده ذهن پا درس بانده مصروفی ده اگه ذهنون اوز ده منگ طول پا ده فکر بانده مصروف ده چه ده منگ آینده بچه لکه ده منگ آینده معلومه نده ده جون مکتب ترسو خلاص نده ده منگ مکتب تشپگم سم پا پوری ده جلکه چه ده یقی امید ده و چه زبا یه وقت دولسم نفارقه گم زبا مثلا کانکور امتحان ورکوم اغه د شپږم نه چې فارغ شې نور نه امید ده همداسې څوک چې پانتون کې و دغه کلونه ځای شو هغه نه امید دي د ژوند هدف چې نامعلوم شې نو د ژوند یو برخه هم نامعلوم ده یعنی هر برخه به ګډ وړي هر برخه به ګډ وړي یا ته د ژوند سهار نه ته بیګا پورې کله چې چا د ژوند هدف نه معلوم نو هغه نه سهار ته بیګا یعنی هر څه ورته ګډ وړي
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کیږي
په افغانستان کې خپل د نجونو تحصیل درس ویل اته د مخکې دوره کې هم مشکل لاندې او یعنی خلک تر څور سره نه و مختصوی چې خپل لور درس ته پریږدي مخصوص د منګلری پرتو ولایتونو کې نه وی هغه په د پوښي و چې جلکی باید درس ته ولېږي کنه نه وی پوښي و نه وی یعنی بعض ولایتونو کې لکه قندهار هلمند نه وی ته شپږم سم په پوری خپل لور ته اجازه ورکوله اوس وخت کې خو چې بيخي مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوی دي د ټول فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په درچې خپل لور بس یعنی اندوم رشي چې دغه په خلاص ده کې او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي نو ژوند خو ټول دا نه ده کنه کله چې ځان خو ټول صحیح ده د ژوند اساس همدا ده باید همداسې مخته لاړ شي نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي نو کله چې دی درس نه وایي یو مور چې دومره پوه نه شي چې خپله څوک ده څه شي دپاره په دې دنیا کې پیدا شوی څه باید وکړم خپله خپل ځان ترسو نه پیژني هغه ترسو ولا یعنی د اتلس کلونه کیته ده دیارلس کلونه څوارلس کلونه هغه به جامعې د څه رقم نسل وړاندې کړي څنګه به هغه ماشومان غټېږي هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا آینده څه شی ده ته به څه وایي ته به ته چېشته یعنی جامعې ته به څنګه خدمت وکړی شي بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بیرته څه رقم تربیه کوي ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم د ژوند هغه هدف په قدم داشو چې پاخه کا بس یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره کا بس
دغه د خدینه ښوونکو په کور کې نول او دوی چې اجازه نه لري لاړې سي درس ورکړي دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي
که د خون کې او د فزې د دې ټول اړیکه سره موږ وایو په کې فزې عاطفي ډول یعنی احساسات د نظر د سړی نه ډېر قوي احساسات یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پردې او ډېر ښه یو ښه مثبت برخه ده نو کله چې موږ خپل ژوندۍ مکتب ویلې ژوندۍ مثال موږ ویلې شو ښځینه استادانې د سړی استادانو مرتبه ډېره به حوصلې وي او ډېرې مهربانې وي چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکانو هم نجونو ته تاثیر لري نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي باوجود د خپله ښځه نور نجونې نه شي کوی د هغې د نعمت څخه برخمن شي د هغې د تدریس څخه هلکانو ته هم یو غټ مشکل ده لکه دی د هغه محیط نه بیخي جلا کی د محیط نه چې کله چې د ابتدایي دوره ده دغه وخت کې الکان دی یا انجون دی دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوی ده تحقیقات ثابته کړی چې په دغه وخت کې چې د خزې یعنی زکه دغه عاطفه لري ده حوصله لري ده بهترین کار چې د خزې درس ورکړي یا مېرمن د ماشومان ته په دسن کې درس ورکړي نو کله چې خزې کې نه ول کېږي د درس نه چې تدریس نه دی محروم کېږي چې تدریس ورنه کې نه ده به یو غټ مشکل وسیږي جامعې ته، هم بالکان ته محرومي، هم منجونی. نو لکه عموما د سوه ویل شو
درې کاله کېږي چې ښوونځي نشته، مېرمنې کار ته هم نسي تللی. ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره ناامیده کېږي، څومره زړونه ماتېږي؟
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو، د یو محصل په توګه زموږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه اوسېږي، یعنی تر څو مو امید و، ځکه چې هېڅ مو دا تصور نه و چې یو هېواد دی په دغه قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره، دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري، یو هېواد دی د نجونې واخلي دی مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه کړه، یعنې دا یو ناممکنه شیم ښکارېده. په اول څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کاوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي، شاید دوی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي، یا د پوهنتونو په کتابونو کې د نصاب کې تغییر راوړي. یعنې موږ امید و، موږ امید همدلته و چې نن به په خبرو که ویل کېږي چې راشئ پوهنتونونه شروع دي نوي نصاب سره، یا مکتب شروع دی نوي نصاب سره، ځکه چې په اول کې دا مشکلات و. هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل، د نجونو لکه دا درس و د وړکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو، یا همداسې نصاب شاید دی مخکني نصاب سره کوم مشکل و، هغه حل کېدو. یعنې د موږ امید و. نو کله چې په ده کال واوښته، پسې بل کال واوښته، بل کال، یعنې دا هغه څه دي چې فعلاً هېڅ امید د موږ آینده ته نه ده پاتې. لکه اوس خپله دا درې کاله وخت ځای کېدل دا هغه شی دی چې په هېڅ توګه نه جبران کېږي. که له ده نه مخکې هم ځي، نو دا به یو ډېره غټه غټه ځای اوسي، ځکه چې کله ته د یو شاګرد، ته د یو محصل درې کاله وخت ځای کوي، نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري. نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصل درې کاله وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره، نو هغه چې ځای کېږي ته یو غټ ځای دی او دا اوس هم جریان لري. نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو، امید شته چې پوهنتون شروع شي، باوجود ده چې یو غټ ضرر موږ ته رسېدلی، ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي، خو بیا هم امید شته.
که دا لړۍ همداسې دوام وکاندي، ښوونځي پوهنتون دا پیل نه شي او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي، هغه کسان چې توان دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره، دوی په افغانستان کې پاتې شي، د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوي؟ له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هېوادونو ته تللي. اولین علاج چې دی درته وایي، دی د خپل لورګان دپاره ځي د هېواد، ځکه چې درس نشته، دی چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کولو لپاره مجبوره ده چې پورچې ته لاړ شي. کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همده هېواد کې اوسېږي، نو معلوم داره ده نو هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد ښه دی، نو مور او پلار به څنګه ښه اوسېږي؟ مور او پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري، چې وخت ضایع کېږي، چې نه زده کوي، یعنې یو جهالت یې اولادونه غټېږي، مور او پلار طبعاً د فامیل هغه رواني حالت به خراب وي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي، صحت چې موږ کله تعریفوو، صحت تنه په دې معنا نه ده چې یو نفر فزیک روغ اوسېږي، یو نفر عموما یو مرض نه لري، صحت چې کله موږ تعریفوو په دې معنا چې هغه روان هم ښه اوسېږي، نو د دې کورنۍ به روان مریضي. نو کله چې د دې روان مریض موږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري، یعنې هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي. نو همداسې به موږ یو هېواد ولرو چې پرمختګ به پکې هېڅ ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامته اوسئ. وردګ ولایت د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی، وای د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي، خو له بده مرغه مثبته نتیجه یې نه ده اخیستې. نوموړی په پیل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب غږیږي.
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي، هغه به یو نفر وروزي، او که ښځه تعلیم وکړي، هغه به سته جامعه روزلی شي، ځکه خپله ټوله کورنۍ به تعلیم یافته وي همدغه سرې جامعې دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري، نه د نر په تعلیم پورې، ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې ته بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه دی چې
ټول شتا د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي، اما نر چې د هغه بیا په جامعه کې ډیر بې پروا ده، ځکه تعلیم به ولري ښه دی، تعلیم ښه ځکه د نر د ښځې دپاره فرض ده، تعلیم شرط اساسي ده. او بل دې وویل چې من حیث یو پلار زه ډیر خفه کیږم چې د ما په اولادونو کې صرف زمان تعلیم یافته وي او دوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما دپاره ډیره د هغه اندېښنې وړ وي. باید ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زمان رو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي هغوی څه رقمي
طبعا خفه کیږي. دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی داسې خجالت شي چې کاش کې د هریمو خوران هم مکتب ته تللی، نو موږ ځو دوی نه ځي. د دوی دپاره ډېر هغه ده، ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کیږي چې ځکه زه مکتب ته ځمه او زما خور نه ځي. او دوی بیا ډېر مایوسه شي، د لوران ډېرې مایوسه شي چې کاش کې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی، دا به ډېره ښه وای. موږ بیا دا هغه ورکوو چې شو خدای مهربانه دی، انشاءالله کندې دا موضوع حل شي و هغه شي. باور وکړئ چې ساک دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغلل بیرته د دې دپاره ویلې چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې، نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله. نو دا وړه سپوږمۍ چې دا ویلې چې پاجان ویلې زه خدای دې ویلې تر اوسه پورې ځم، ویل بچیه ته ځې خو کله کوم صنف ته شوې بیا به نو تام بند کړي، بیا دا به څنګه شي مال زه. انشاءالله خدای مهربانه دی، هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي، په ښځه باندې هم کوي. دا واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېزه
کوي. که دا وضعیت همداسې دوام وکړه، کورنۍ به څومره مایوسه سي؟ د دوی ماشومان، د دوی لونه، د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه نه سي کولای، څومره مایوسیت خواته دوی ځي؟
دا یو واقعیت چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترقۍ روان وي، اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم، یا ډاکټر و یا انجینر و یا هغه وای. دا که نر وي او که ښځه وي، دا دې ځای ته فکر کوي، دا مایوسي خې سل فیصده شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي، دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بې تعلیمه پاتې شو، موږ دپاره به نه کار وي، نه به وظیفه وي، نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو. نو طبعا دوی هم مایوسه کیږي، او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفی اغیزه پر رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا ده چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کیږي رواني، هغه لامل هم دغه شی ده، ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دای په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي، چې هغه څه شی چې دای غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه تعلیم پورې تړلی دی.
بله، تاسو د یو پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ، نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نه هغه ماشومان خوشحاله دي، نه ځوانان خوشحاله دي، تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی؟ څومره له مشرانو سره ناستې؟ د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي،
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناستې، د مشران ناستې، نو دوی که په نورو موضوعاتو غږېدلې دي، موږ د خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، معین صاحب، تاسو ښه تللي وایه، تاسو په د لوړو مقاماتو یعنې د شیخ صاحب سره م ولیدل، تاسو آیا دا خبره م ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښې ده، په دې باندې چې موږ هېڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړئ یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږئ. او دا چې کله ویل دي موږ د خاطر ته امر وشو، ویل بیا به هغه کېږي، ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی، هغه که یو وزیر هم وي نه شي کولای چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې یو هغه وکړله. تر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې یې وکړلې، د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې، اما هېڅ ځای ونه نیوله. خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای خو وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي، یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه، اما ځای نه نیوله، ځای نه ونیوله. نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه، اګر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویلې چې په جلساتو کې موږ دا خبر یادې کړې او یادوې ورته هر لحظه ځکه موږ ډیر خفه کې په دې باندې چې د تعلیم برخه دغه چټوي او د تحصیلي کچا چټوته د افغانستان موږ په خفه کې
ډیر زیات مننه
خوشاله شولو چې بس تاسو په هغه څه باندې وغه کېدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم وو او تاسو یادواري وکړل په کې موږ هم ډیر خوشاله شولو
ډیر زیات مننه خدای په مانوس ښه وخت ولري
دران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.